یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د لندې قوس 15 د دسمبر 14 خبرونه په خبرونو پیلوو د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو عمدي نیول هم شاملیږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیرو د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ یې پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړې چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. نن جمعه د ترکیه پر یوه لویه لار داسې مهال چاودنه وسوه. هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تېرېدو په حال کې و. ترکی چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول سوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیار بکر ښار ته نږدې سوې چې ډیری اوسیدونکي یې کردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی و. روسي ځواکونو پرون ماښام یو بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې، د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. خبرونه موله ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د هند بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. د ځینو ګاونډیو هیوادونو تر اندېښنو وروسته اوس دا پوښتنه ولاړه سوې چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز کې بدلېدو دی؟
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده، داسې انټرنیشنلي او ترانسنیشنل ګروپونو دپاره.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي چې کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
قرار ناست یو مرته ناست یو او کارګرم کرکټ کوي په میدان کې موږ حیران دي کارګرو پیسې نه لرو.
د کونړ او نورستان ترمنځ لوی لار کندو کپار ده.
په دې مسیر کې د موټر جوړولو لپاره مستریخانی هم نه پیدا کیږي. دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلې سړک د کونړ او نورستان د ټول مشرقي رسوم لپاره یو ډېر زیات اهمیت لري.
د خبرونې په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې نن د سترګو پر مسله پکې خبرې شوې دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. اس جی شنکر د څرګندونې پرون په نیویارک کې یوې خبری غونډې ته وکړې. هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوال سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. جیس شنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېخ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
This council had met
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک لري د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یو مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. مکتمل رو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستانه دوی ته د ورپېخ تر هګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سې چا ځاله نه سي جوړ د سه خلکو ته تهدید جوړ کړي. د برعکس موږ مبارزه د اوس روانه ده. د شنه په وړاندې د اسلامي امارت هڅې د همدې پروګرام برخه ده. سي نه پرېږدو دلته داسې څوک ځالګۍ جوړ کړي یا ځان تکیه کړي چې هغه بیا سیمې ته هم ثبات خرابولی شي او افغانستان کې.
خو د طالبانو له دې تکراري ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او ښکېلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورانېږدي ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بېلګه یې پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دوی نشي کولای دا هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا امریکا برېټانیا او تر ټولو ډیر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسیې ایران تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
پر پور کې مور دل چې د هند بهرنیو چارو وزیر هله څرګنده کړې چې د افغانستان خوره به یو ور بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو لبیا دلی رسیدو وروسته دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان ایران او روسیې هم لدې اندېښنه شولې چې افغانستان یو ور بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدلیدونکی دی. خو پښتنه ولړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهر مل دا او یو شمیر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالی اسماعیل څخه په یو مرکه کې پښتلې.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هر ټیم کې هم زما شان خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان ک افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطر موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاس او بیا د اوس ګروپونو په کې نور دهشتګرد تنظیمونو په کې راځي. خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې باعث جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم دا خبره کوي. خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورانګ دی اړیکې لري. هند اندېښنه خو روخانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه د څه شي د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د چبر ریاست کې دنه ته عناصر دي او داغي عناصر تاسو خبر هي چې پاکستان پر ریاست کې هغه کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي کله عام خلکو مونږ عام ولوس خبرو کونو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولوس سيږي او خاص کر مختانو سيږي د دې ملګری نه دي عام ولوس ته ټوماغ شانت نقصان دي تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولابس څنګه شو د افغانستان ریاست کولابس شو طالبان ته حواله کړل شو نو داغي سره فورن چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو دلته مرته سازگار ماحول ورکړه جلا ممکن نه ده کته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي الته به ترانس نېشنل دهشتګرد ګروپونه به کوم دی هغه به سر روچتای او گاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نشي کېدل
کساس په عادي ګلالی جانې د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره ونډي جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ساجه هیڅ ورنه ور ور غختل شول تر ډیره پورې دول لا بیګری وشو د طالبانو دراتک د پاره د دوی اند فکر دا و چې د طالبانو پراتک سره بده دوی اندېخنی لمن زولاړ شي چې د امریکا پښتون کې دلته درلودي اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندېخمن شي وي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي یعنی د دوی نږدې ملګری
زما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړه چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړو دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کوشش کړ چې دا طالبان بدل شوی دي خو زما ذاتی تور باندې ستې ته مغربي پروپاګاندا په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شو دي د دې سوچ بدل شو دي
اوس طالبان لسه ستاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوره د طالبان خو سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لېجټیمیسي وي ته خلکو आवाज ته خلکو خو خبر سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالي اسماعیل وا
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ آزادی رادیو تا غوژس پاونسن کې د مهال د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي د ژغورنې نړیوال کمیټه یا IRC وایي افغانستان به راتلونکي کال له یو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ سي بلخو اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان سره د مرستو د څار او حساب ورکولو نشټوالي د دې سبب سوی چې ټول بشري مرستې مستحق کسانو ته ونه رسیږي
احمد فرید کابل یو له هغو اوسیدونکو دی چې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دی هغه د خپل کورنۍ د درملو خوراکي او د سون توکو د برابرولو وس نه لري وایي تر اوسه ورسره کوم مرسته نه ده شوې
د مرستندوی بنسټونو او دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې یاد د کار زمينه برابر کړي او یاد له موږ سره مرسته وکړي د مرسته لاغو کسانو پرته چې وکیلانه پیژني نور ته نه رسیږي
دا په داسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې ده تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي په راتلونکي کال کې له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ شي د چهارشنبې په ورځ IRC خپل کلنی بیړنی لیست خپور کړ او افغانستان یې د سومالیا او یوټوپیا وروسته د خطر او خراب بشري بحران په دریم کټګورۍ کې ځای کړی د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې افغانان د واک له بدلون سره لا هم له اقتصادي سقوط سره مخ دي او د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هڅې کافي نه دي د IRC په وینا د افغانستان نږدې ټول خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او یو اوږد او سوړ ژمی سره مخ دي او په میلیونونو افغانان د خپلو لمړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري د دغه کمیټې په راپور کې وچکالي او سیلابونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له نورو مهمو عواملو څخه بلل شوي دي د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغان میرمنې او نجونې به په 2023 کال کې د دې سختیو به ډېر تجربه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیتي د برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې 3.4 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مرکزي بانک په حواله چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو تر وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو له پیله تر اوسه څه د پاسه 2 میلیارده ډالره بشري مرستې افغانستان ته استول شوي دي. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نشته. یو له دغو معلوماتو ورکوونکو څخه محمد نبی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د څارنې او حساب ورکونې نشتوالی د دې لامل شوی چې ټولې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ونه رسیږي.
کا خبر داده شیاکو یو کمیټه یو شی جوړ سی سترغو دغه کومکونه صحیح ورته ورسیږي خلکو ته او نظارت لري وسی وس هم دغه سیاوازی روان دي سی په دغه کومکو کې یو څه غبن روان ده یو څه نامعلوم برخلیک ده دا سی یو نهاد جوړ سی یو کمیټه سیاغت کې سی بوکولای سیاغه شفافه دغه پرو دغه دایدی کومکونه چې به طرفه
د طالبانو حکومت مخکې ویلی وو چې د مرستو د بهیر د څارنې لپاره یې یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې به د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر راتلونکي کال خو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی څومره چې نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دوی په 2022 کال کې په افغانستان کې خپل کارمندان 4 چنده کړي او په پام کې لري چې تر راتلونکي کال پورې د ګرځنده روغتیایي ټیمونو په ګډون 800 زرو ته مستقیم خدمات وړاندې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیې مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نورو ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسیږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نوراغا د کابل د پلچرخي د سړک نو په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولو یو فابریکا لري. وای د برېښنا نشټوالی د دې په کار کې منفي اغیز کړی. نوموړي د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښت چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونه کې د زیاستیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل
ورځې 15 ساعته برق خوشي کېږي. د دغه 15 ساعته برق له امله نشو کولی خپل مصارفات وکړو نو کارګر مشکلاتو سره مخ دي. موږ فابریکاداران مشکلاتو سره مخ یو خو غواړو که برق چېرته جوړ نه شي نو موږ دغه خپلې فابریکې وتړو.
په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 1000 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت غواړو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. که دا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بیکاره شي او بازار به له لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړل شوې ده. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا
پر درې کټګوري تقسیم کړي. اغه زیات برښنا په وسنی حالت کې موږ صنعتکارانو تورکو، په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روختونونو ته ورکو، په درېم کټګوري کې موږ استوګنې ساحو تورکو. یعنی په دغه حالت کې ډېر برښنا موږ دوی تور.
خو ښاغلي میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې څو ساعته برښنا ورکول کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 11% یې په کابل کې فعالیت لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه یې د دونیتسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل سوي دي.
د اوکراین پوځ وایي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حمله په شا تمبولي دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیس په یو بیان کې وویل چې تیره ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 هوایي بریدونه او 4 د میزایلو حمله وکړي چې 2 بریدونه په خارکیف کې ملکي هدفونه ویشتي دي. د اوکراین پوځ لوی درسیس وویل د روسي د توپچي قواو بریدونه د دونیتسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنگرونه پیاوړي کړي. روسیې د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم تیر ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمیر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وښتي. د اوکراین جنوبي ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیاره و. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې دوهمه ورځ ده چې بریدونه کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تیره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور دې شورا ته وړاندې کړ چې په کې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې لنوریاس نوري ناوروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ریلیف ویب خبرونه د افغانستان په بادغیس ولایت کې په سړه هوا کې له موقتي کمپونو د شاوخوا 40 افغانانو د بې ځایه کېدو موضوع ته پام اړولې او لیکي. د ناروې د کډوالو شورا له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نورو بې ځایه شوو کسانو د بې ځایه کېدو بهیر تر هغو ودروي چې ورته د دوامداره اوسېدو بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان لپاره د دې شورا رئیس نیل ترنر ویلي په افغانستان کې د یو بل سخت ژمي په ترڅ کې د طالبانو د چارواکو لخوا په بادغیس ولایت کې شاوخوا 40,000 بې ځایه شوي کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي. د هغه په خبره ډیری دغه کسان اوس د خوړلو لپاره څه نه لري چې خپل ماشومان پرې ماړه کړي، او په داسې حال کې چې د تودوخې درجه له 0 نه ښکته شوي د ګرم ساتلو لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. خغلی ترنر د بادغیس پر چارواکو غږ کړی چې دا باید ومني چې د خپلو خلکو په وړاندې مسؤلیت لري، او زیاته کړه چې دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې کورنۍ سرپناه ولري او مخکې له دې چې نور خلک بې ځایه کوي باید وکول شي په خپله د هغوی ملاتړ وکړي. ریلیف ویب وړاندې لیکي په بادغیس کې د لسیزو جګړو او په وروستیو کې د وچکالۍ له امله په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړی شوي چې د مرکز قلعنه او په څنډو کې د خوندیتوب او بشري ملاتړ په هیله اړولې دي. د کورنیو د ژوند کولو لپاره یوه داسې لاره غوره کړې چې پر بشري مرستو او ورځني فزیکي کار دواړو متکی ده. د خبرونه په لیکنه چارواکو په دې ټینګار کړی چې دغه کورنۍ د بیر تخپل اصلي مینو تستنی او ماقت هستوګن ځایونه دی وران شي، خو ډېرې دغه کورنۍ په خپل کلو کې کورونه نه لري او اوسنۍ اقتصادي وضعیت په پام به هم دا ورته ډېر ستونزمنه وي چې هلته د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کارونه عمومي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي په تېرو څو اونیو کې نږدې 20,000 کسان له موقتي ځایونو ایستل شوي چې اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. له کاناډا خبریدونکو تورنټو سن ورسپنه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، د صنایعي کمیټې د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو له حکومت غوښتنه کړې چې هغه قوانین تعدیل کړي چې بشري مرستندوی ډلې له دې منع کوي چې په افغانستان کې د بشري مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت په وړاندې اقدامات وکړي. تورنټو سن لیکي، د نړیوال پراختیا وزیر هرجت ساجن د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ باید دا کار په ښه توګه ترسره کړو او په کار نه ده چې بیړه وکړو. د ورځپاڼې په لیکنه د بشرپالنې ډلې وایي چې د ګلوبال افیرس کاناډا په نوم دولتي ادارې ورته ویلي چې په افغانستان کې د شیانو پیرل یا د ځایونو په کرایه کول به طالبانو ته د مالیې ورکولو سبب شي چې دا مسله به د کاناډا د جرمونو د قانون له مخې یوې ترهګرې ډلې ته د مرستې ورکولو په معنا وانګیرل شي. دغه مشوره له دې سره سره چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د سیستم د لنګېدو او په خوارزواکۍ د زیات شمېر ماشومان د اخته کېدو په ګډون دا هېواد له بشري بحرانونو سره مخ دی ورکړل شوی. تورنټو سن لیکي، په تېر جون میاشت کې د کاناډا د مشرانو جرګې یوې کمیټې دا موضوع راپورته کړه او څرګنده کړه چې نورو لویدیځو هېوادونو په 2021 میلادي کال د کابل له سقوط وروسته خپل قوانین تعدیل کړي یا یې مرستندویو ډلو ته معافیت ورکړی دی. خو د تورنټو سن په لیکنه ښاغلي ساجن ویلي ښایي په دې اړه یوه موافقه د راتلونکي کال تر پسرلي پورې ترلاسه شي چې د ورځپاڼې په لیکنه دا به هغه وخت وي چې طالبان پر افغانستان د بیا واکمنېدو دوه کلنۍ ته ورنږدې کېږي. د کونړ له مرکز اسد آباد څخه د نورستان مرکز پرون پوري غزدلی سړک کندو کاپر او په بد حالت کې دی چې لکبلې ځای وسیدونکې موټر چلوونکې او حکومتي مسؤلین یو ډول ستونز سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د اسد آباد فارون ترمنز 115 کیلومتر اوږد سړک چې په اوږده دره د لوړو دنګو او ځنګل لرونکو غرونو په خوا او زیاتې د سیند په غاړه کې غزیدلې. په تیرو 40 کالو کې 2 ځله د اساسي رغولو په نیت چارې پیل شوې. په دغه دوران کې 2 ځایونه قیر کولو ته هم چمتو شول، خو کله د جګړو د زیاتوالي، کله هم د امکاناتو د نشتوالي او کله د نورو وجوهاتو له امله یې کارونه ځنډنی شوي او یا هم پر ټپه ولاړ دي. ځایي اوسیدونکي وایي کوم ځایونه چې په تیر حکومت کې یو څه هوار شوي وو هغه ټول بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي او په ډیری ځایونو کې ل سرک خور جوړ شوی چې اوس پکې د موټرو په ځای اوبه روانې دي. حیات ګل اصلاً د کونړ اوسیدونکی دی او 4 کاله کېږي چې د نورستان په مرکز پارون کې د ټوکرو پلورنځی پرانستې. وایي د سرک خرابوالی مزل اوږد کړی، د موټرو کرایه نلوړې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
زمنګ چې کوم ضرورتونه د دکان په مورید کې هغه شی موږ ته چې په وخت باندې کنه نه رسي کې لارې ته خراب رسو او وو خراب کړی دا څه چې د غاړو خراب کړی دا څه چې دغه نه پکې کې هم راولېږي پاندونه هم کوي ډیر زیات مشکله دي. تیر وخت سیلابونه راغلي، سیلابونه ډیر زیات تخریب کړی دا.
وحدت پال نورستاني راته وویل سرک دومره کندو کپر شوی چې ناروغان پکې ډاکټر او روغتون ته درسیدو په ارمان ساور کوي.
عاجل مریضان د سړک د ډیر زیات خرابوالي په وجه باندې د مړینې سبب کیږي، ګاډي هم تخنیکی مشکلاتونو سره مخامخ کیږي او په دې مسیر کې د موټر جوړل لپاره مستریخانه هم نه پیدا کیږي. دغه د کونړ او نورستان ترمنځ غزیدلې سړک د کونړ او نورستان او د ټول مشرقي لسونو لپاره یو ډیر زیات اهمیت لري. هم د خوراکي موادو کم بیا چې دلته لوړه د غبره ټټ شي او عام خلک او سفرین او سیاحین به په ډیر اسانۍ سره تګ راتګ کوي.
د یاد سرک کندو کپروالی او تنګوالی یوازې ناروغان، سورلی او چارواکي نه دی پتنګ کړي، بلکې موټر چلوونکي هم لخپل کاره بیزاره کړي دي. انعام الله د پارون اسد آباد په لاره سراچه موټر چلوي وایي
د کوردر راپور ته سرک بالکل نشته دی، تباہ او برباد دی. پیره موږ روغه نو شوړلې سمانه ماتي، ټیونم پنچری سرنګان ماتي، ټول ګډ وډه سوارلې هم آزاد دي، موږ هم آزاد دي. د مریض چې موږ روان کوه هغه ته روغ نه رسي.
دوی ټول مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو د یاد سرک رغول غواړي. په نورستان کې چارواکي هم مانی چې د سړک خرابوالی لامل ولس حکومتي کارکونکو او موټر چلوونکو یو ډول ستونزې ګالي او دوی د ټولګټو چار وزارت او یو شمیر مرستندوی ادارو سره یا د ستونزې شریکه کړي او هغوی ورته د سړک جوړولو ډاډ ورکړي دي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د کونړ نه وصل شوی عمومي لار ده نورستان مرکز سلن خلوي نو په دغه لار باندې ان شاء الله تعالی ان قریب وختو کې کار شروع کیږي ځکه چې کوم مخې ته چې موانی وغه تقریبا ختم شوی دي او تیر ورځو کې هم د جاپان یو شرکت نو هغه دغه سرک زیمه په غاړه غستې ده.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو وای د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځای پر سرک چټک کارونه روانو خو د یو څه کار کول وروسته ساختماني شرکت د سرک رغنیزي چاره بند کړي. د دوی په وینا حکومت لا شرکت سره ستونزه نه وهواره کړي چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغې او کارونه په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې په کې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2013 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې پر مهال د یوې پښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شرج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار داسې مهال چودنه وسوه هغه موټر چې پولیس هم پکې و لسمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکی چارواکي وایي په پیښه کې د موټر نه تنه سورلې ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیه په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوې چې ډېری اوسیدونکي یې کوردان دي. د ترکیه چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په شهرونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي ځکه چې ماسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیان او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې نن د سترګو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوو او تر ډیره به د سترګو د کټراکت پر ستونزه هم بحث وکړو چې د سترګو پرده هم ورته وي او په نړۍ کې یو عامه ستونزه ده په ځنګړي ډول په ورسته پاتو هیوادونو کې په پراخېدو ښکاري. د سترګو دغه ستونزه د عمر په زیاتېدو سره په خلکو کې پیدا کیږي. دا د سترګو د کسي د پوښل کېدو سبب کیږي او د سترګو لید کموي. په دې ستونزه باندې اخته کس په سترګو شیان په صفا ډول نسي لیدلی. هغه کسان چې کټراکت یا هم د سترګو پرده ولري رنګونه په صفا ډول نه ورته ښکاري، د رڼا په وړاندې حساسیت شي، د شپې پر مهال لید کم وي او د لید نورې ستونزې ورته پیدا کیږي. د یادول وړ ده چې دا ناروغي د ځینو عواملو له مخې په ځوانانو او ماشومانو کې هم لیدل سوې ده. د سترګو د پردې یوه روښانه نښه دا ده چې درد نه لري، ورو ورو یې د سترګو لید کمزوری کیږي او پر سترګو یې پرده راکښته کیږي. ډاکټرانې عمده علتونه د عمر زیاتوالی، شکر ناروغي، د بیلابیلو دارو درملو کارول، زیات سیګریټ څکول، الکول کارول، بنفش وړانګو ته زیات کتل او د ځینو خوراکي توکو زیات کارول ګڼي. کله چې پر سترګو پرده راکښته سي نو په لومړي سر کې ناروغ ګمان کوي چې پر سترګو یې جال غوړېدلی او هر څه ورته پیکا یا بیرنګ ښکاري. ډاکټران وایي چې سترګې د وجود ډیر حساس غړي دي، باید چې د درملنې لپاره ډاکټر ته مراجعه وسي. نن مو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې هم دا موضوع ټاکلې ده. د دې پروګرام میلمانه دي د سترګو ټرینر متخصص ډاکټر ولی نادر دغه ورځ، د سترګو ناروغیو او جراحي ټرینر متخصص ډاکټر عبیدالله احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی، په پیل کې تاسو ته راځو که یو څه معلومات اوریدونکو ته تاسو ورکړئ چې سترګې د بدن حساس غړي دي، دقت څومره په کار دی د سترګو پالنې او ساتنې ته؟ مهرباني.
د سترګو پرده یا د سترګو اصطلاح چې مروارید اوبه ورته وایي، زیاتره د خلکو ترمنځ رایجه کلمه ده او په طبي اصطلاح باندې په لاتین کې ورته کټراکت وایي. نو دا د سترګو د ناروغۍ نه یوه ناروغي ده چې د دید د کموالي سبب ګرځي، حتی په بعضې حالاتو کې کیدلی شي چې د مطلق نابینایي سبب هم وګرځي. د ژوندانه په چارو کې طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کوي، دید د کموالي سبب ګرځي. نو د ما توصیه په لومړي سر کې درنو اورېدونکو ته او ټولو وطنوالو ته همدا ده چې لکه څنګه چې د نورو ارګانونو د وجود په عضویت کې مراقبت کوي، د هغې پاملرنه توجه ورته کوي او د هغې باخبري کوي. سترګه یو حیاتي عضو ده. معیوبیت یې داسې معیوبیت ده چې مطلب باردوش کېږي د فامیل د جامعې. او مثال په ډول که چېرته یو معیوبیت د یو لاس یا د یو پښه وي، نسبتا سړی کولی شي چې خپل روزمره فعالیتونه مخته بوزي، خو نابینایي داسې یو معیوبیت ده چې مطلق په ځایناسته منځته راوړي.
ډېره مننه. د ډاکټر صاحب ولی نادر هم را سره دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته هم شراغلاست وایو که تاسو راته ووایست چې په کومو حالاتو کې دغه کټراک د سترګو د ړندېدو سبب کیږي؟
انداسې چې ډاکټر صاحب وایي چې سترګې یو مهم او اساسي او ډېر نازک عضو د بدن ده، نو دې ته باید موږ او تاسو ډېر باید توجه وکړو. عوامل د دې چې پرده پیدا کیږي ډېر زیات دی. کیدای شي چې یو ماشوم چې پیدا شي پس لږ هم پردې ولري، یا په کسبي ډول هم کیدای شي چې پرده پیدا کړي. عوامل ډېر ده. مثلا یو مور کله چې ماشوم په بطن کې ځای کېدای شي ځینې دوایي استعمال کړي یا ځینې مرضونه تیرګي کېدای شي، د هغه له وجې پرده په سترګې د ماشوم پیدا شي. نو پس لږه کېدای شي مثلا ضربه وخوري یا ځینې دوایي په سترګې استعمالوي. زیاتره وخت ځینې تکلیفونه ده چې خلک په خپل خود سرانه په خپل سترګې دوا استعمالوي، او هغه دوا د دې له وجې کېدای شي چې پرده پیدا کړي، و یا داسې ضربه خوري په سترګې، یا جنگ، یا نور عوامل ده چې کیدای شي چې پرده عوامل پیدا کړي. او همداسې کیدای شي چې مثلا شکر مرض ولري یا نور همداسې نور مرضونه ده، کیدای شي هغه له وجه پرده پیدا شي. همداسې ځینې کارونه ده، مثلا څوک چې په لمر کې باندې ډېر کار کوي، یا کوم ځای چې ډېر حرارت وي او رڼا ډېر ولري، هلته هم کیدای شي چې پرده عوامل پیدا شي. سن چې دا عمر چې زیاتېږي، عمر له وجې هم کیدای شي چې پرده پیدا شي. یعنی عوامل د دې چې پرده پیدا کیږي ډېر زیات ده، چې موږ او تاسو باید همیشه خپل سترګې مراقبت وکړو. او پرده خو د سی مرز چې دا کنټرول نشي کیدی شي چې نور امراض پیدا کی چې هغه کیدی شي چې سترګې د نظر بیخی ختم کی او سترګې لمای زلاس
ډیر مننه ډاکټر صاحب عبید الله احمد زئی یو څوک څه پوسی چې پر سترګو پرده راغلی ده ځکه په زیاتو مواردو کې خلک غو ورستوي مراحل کې په دې باندې پویری چې سترګو یې پرده پیدا کړی ده مېرمنې
نو کثیر ما یو شخص احساس دې کوي چې دې کمی دلو کمی دی خو ستره لکه څنګه چې په مخ کې په نورمال حال ډول باندې لیدل پاغه باندې نشي لیدلای نظر کې کمواله راغلی ده نو د دې تشخیص لپاره خپل شخص مشکل ده چې تشخیص یو کې او اکثریت یو په ټولنه کې متاسفانه چې دا یو خراب رسم نه چې اکثریت په بیرو لرو پرتو سیمو کې نو ډاکټر صاحبان د موږ بل بس ډاکټر صاحبان چې هغه اکثرا مداخله کوي هغه خاص د څه خاصه تجربه د سترګو په حق باندې ابتدایي معلومات لري خو نشي کولای چې دقیق تشخیص کړي نو اکثرا خلکو ته مراجعه کوي او په یو معمولي ساس کې سره هغه قناعت کوي اصلي بیا ځي بیرته نو چې کله بیا متخصص ډاکټر ته چې مرحله ډیره مختلفه مراجعه کوي نو شاید چې ډیر پیشرفته شي وي یا حتی د نظر د کموالی چې د هرې وجې نه وي دا باید متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې په موقع تشخیص شي د نورو امراضو نه بیل شي
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر ولی نادر د غراز بل ډاکټر عبید الله احمد زید سترګو د ناروغیو په اړه تاسو پوښتنې ځوابوي نن تر ډیره د سترګو د کاتاراکت پر ستونزه خبرې کوي چې په افغانستان کې د سترګو پرده هم ورته وي چې د زیاتو کسانو پر سترګو باندې دا پرده راځي او لید یې اغیز منوي ډاکټر صاحب عبید الله احمد زید تاسو ترزو که څوک په خپل سر ډول درمل کاروي څه ستونزې پیدا کوي
په خپل سر د واګانې د ځینې بیمارو د اکثرا بیا هم همدې ټکي ته ورځو چې متاسفانه چې په موږ وي تاسو په ټولنه کې او خطرونه د دوا د غیر معیاري شکل باندې کیږي او بل تر ډیره حدا پورې موږ تاسو د ټولنې خلک درنو وطنوال دي موږ نهایتا اخیری سرحد ته یو مشکل نه رسیدلی مربوطه متخصص ډاکټر ته مراجعه نه کوي په خپل سر باندې باید دواګانې اخلي لدی دواګانو د ډلې څخه یو دواګانې د لیستروید په نامه یادېږي سټریټ هغه دوا ده چې په ډیرو مرزونو کې د پرسوب د ختمولو لپاره د ډاکټر صاحبانو لخوا توصیه کیږي او ډاکټر صاحبانو نن تقاضا ده چې په محتاط ډول باندې توصیه شي نو دا دواګانې که علت ته لاړ شو یا دلیل یې ووایو ځکه دا سترګو پرده که لږ توضیحات پکې ورکړو چې خلکو ته هم لږ وضاحت پکې وي خپل سترګو پرده یو ساختمان شفاف ده دا خپله د وجود یو ضروري عضوه ده د سترګو یو ضروري عضوه ده دا خپله خاصیت یې داسې سپین ده لکه شیشه غوندې شفاف ده دې نه وړاندې سترګو ته دننه داخلیږي او د لید سبب کیږي نو دا یو ژوندی عضوه ده د وجود یعنی د وجود ارګان ده او ژوندی عضوه ده دا طبیعي خبره ده چې د وجود هر ارګان ضرورت لري غذایي موادو ته اکسیجن ته معدني موادو ته نو د سټریټ اغېستل د خپل سر باندې په ډیره موازنه
باندې ستونزې پیدا کوي
په سترو کې موضوعي استعمال قطرې چې څوک خپل په سر استعمالې به د مشورې د متخصص ډاکټر نه یا په سیستمیک ډول یا ټول وجود ته د ډاکټر صاحبانو لخوا توصیه کیږي دا هم میکانیزم چې مخکې تاسو ته موویل چې د تغذیه برخه ده د خپل د لنس طبي په دې کې اختلال مې نشته کوي
یو اوریدون کې تورزو مېرمنې و کې ازادي رادیو تاسو تماس رخصوي
کشمیر خان زرملوالم له خیبر پښتونخوا هری پر نه میاړي کنه ولی
مېرمنې و کې د سترګو د مسایلو په اړه خبرې کوو ډاکټرانو تاسو
اواز د سترګو د مسایلو په اړه باندې خبرې کوي بالکل دا ډېر معلوماتي پروګرام ده د ډاکټرانو نه د ما دا پښتنه ده چې د غرد غبار یا مثلا د غدوت شي مثلا زیات دوګي او جې کی مثال د دوګي او لدین علاوه د موږ د تاسو په یو وخت خو دې جګړو وځه په پدې کې اکثره د شي زریلا شایان استعمال شوی دي مثلا په هوایي بریډونه کې انور خدای مکه د شي شایان مطلب د شي یو دونه یا مثال د غو کوم اثر یا د شي د باروت بو یو دغه آیا دغه سترګو باندې یو ناول غزه کولای شو کنه او کی څومره نو خوش لري دا یو پښتنه نه و
بل ورته تورزو
ډیره مننه. زه دا یو پښتنه تخلرم یو خو به چې پښتنه مو کله ټیپون باندې کته کوي په څه خاطر چې د دستي نشرات خو کار نه کوي ما ته ټیپون د لار جواب راکړي. نو دا پښتنه مې ده چې ما خپل استګي دومره کمزوري دي کله ته وامه چې نر په شته خطا کوم شته په نر خطا کوم دومره مسترګي کمزوري دي علت یې دی چې د نن سره برابر درې کار یا څلو کار مخه د شین ځنې ته په غزمه کې د پلس شکل نه کول وي. دا یو نه پر زمونږ خطا استر مونته د پښتورګ باندې و هسته استرګي چې زیږي. نو زما چې هغه پښتورګ باندې والی ځکه مې وسته ګډیر زې پدې او جنې خلک ماته وسوای چې وایته دا نارو بابا هیڅ کوشش او څوک اتوای چې وایا زرد کې بچ څوک اتوای چې وایا عینکې استعمال کړ خو ما شکر دی دا شانت وس نیمه کړ کم دا نارو د زرد کې بچ شمه هغه په توپیر باندې نه خاص نه پوسې. نو زه ډاکټر صاحب څخه خطا پښتنه لرم چې مثلا وسه د دې سس شي کوم یو نه دوا وکم عینکې استعمال کوم
بلې تاسو ټلیفون مقطع کوي. ډاکټر صاحب که تاسو کوم پوښتنه لري یا توصیه ورته کوي مهرباني وکړئ ځکه چې اوریدونکي وایي چې رادیو نه سوري.
دی ورور مننه سوال مو توا چې خو بیا هم زه د پاره یو پښتنه ته نو کوم چې د لایزر نو مو هغه چې لایزر مستقیم سترګو ته په تماس کړه دا نو دا کوازیح کی لګراته چې رقم لایزر په سترګو باندې مواجه شو چې باندې ورسته دیت کم شوې دا بیا د دیت کمواله مخکې مواله ورکه ته په مرحله کې د ځواني په مرحله کې ورسته لایزر نه دیت کم شوې.
دغه چیز مې کده توایم چې بیخي دغه په ساکه بلاست نه سره کېدل مګر دغه یو په سات یو زیمل راو کې چې ول دغه سترګي مې ته د لایزر وه ځکه ستاسو کې به چې زیږي. نو هغه ماچ په تاسو کې باندې لایزر وله هغه سترګي بیخي د چې څنګه سره شکر کوم اوس به ځینی خلک راټوي چې ته د فیسبوک ډیر استعمالې وای ځکه د تاسو کې په دغه خطر زی پسی وي زم د فیسبوک د لایزر سره جلا مې ما ستا کړ ته د لایزر څخه خدمات
دغه لایزر خو تی بي لایزر چې ډاکټر علي مریضانو ته توصیه کوي او ته پوښتنه کوي او تاسو کوم رقم لایزر استعمال کړو.
نه نه دا شین لیزر نه دا پلس یو په غزمو کې وای دا په خوانی امریکایان سره چې بکره کبل دا شین دا ور لیزر دا لیزر په تاسو کول
مننه ور مطلب مو واغ سوال نو واغ څه به تاسو توضیح درکوم په لومړي قدم کې دا درته مچ کته سو اول قدم کې هوب توصیه دا وی چې تاسو یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې دی ارزیابي وشي چې دا هیڅ کموال اکثرا نه فرضی دی وجه نام کېدلی شي او مخکې تاسو د لیزر یادونه وکړه کېدلی شي چې مخکې استاد هم په باندې رانه واچول چې بازه شواګانې دي چې دا هم کېدلی شي چې د کترک سبب شي او غیر له دې نه چې د کترک سبب کېږي د نن سترګو په داخلي ساختمانونو کې د بینایي رګ ورته وایي په ساده ژبه باندې یا هغه د بینایي نقطه چې په طبي اصطلاح ورته مقوله وایي بعضن لیزر کله هغه نقطې ته هم تاوان رسولی شي حجرې تخریبولی شي. خ خبره بده یو ورو چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې نږدې نه وکړل شي.
ډاکټر صاحب شغلی نادر تاسو تر زما کوریدون کې ادونه وکړي چې دو غبار او دغه سنور مسائل د سترګو د لید د خرابوالي په مسایله کې څومره رول لري.
د ګرد او غبار دو تا کول شي په سترګې ناراحتي پیدا کی یو دا چې کېدای شي چې حساسیت په سترګې پیدا کی یعنی سورواله پیدا کی او خارښ د شین او کېدای شي چې سترګې میکروبي هم شي سترګې چخره پیدا کی سهار لوخه د خوب چې سوق پاسي کې داسې وایي چې ما بانوګان بند ده او دا حالت هم پیدا کی او ځینې وخت کېدای شي چې د شیشه سترګې تخریش پیدا کی او میکروب ونیسی دا میکروب لوجه چې شی سترګې پیدا کیږي دا کولای شي چې نظر لپاره اوارس پیدا کی یعنی دا ته کیدای شي چې په سترګې دا زخم کیدای شي میکروب زین وخت کیدای شي په مای ز سترګې لار شي او الته میکروب شي او سترګې میکروبي لوجه کیدای شي چې سترګې بیخي نظر کم کی او ځینې وخت د زخم کستم تداوی نشي او داسې په خپل ست تداوی سي ځینې وخت هلته کثافت پیدا کوي چې مو ورته کورنل اسکار یا کثافت د شیشه سترګې وایو دا کېدای شي نظر ډیر کم کی او نظر خرابوالی پیدا کی.
ډاکټر صاحب خو تاسو خلکو ته لارښوونه وکړي چې په خپل سر دواګانی ونه کاروي په خپل ځینې ډاکټران هم دغه ډول خپل سری دواګانی خلکو ته ورکوي په درملتونونو کې دوی تاسو سپارښتنه څه ده؟
خلق دومره زیات په خپل سر دوا استعمال نکوي دوی زی دواخانه ته دواخانه په خپل سر د دوا شروع کوي مونږ اکثرا نه مش مونږ جنجال هم داسې دواخانه سره مندا ده چې تاسو په خپل سر دوا باید ور نه کړئ ځکه چې سترګې ډیر اساس نازک او ظریف اوس د بدن د هغه باید دقیق وکتل شي. د تشخیص د سترګو امراض ډیر آسان خبره نه ده اکثرا ډاکټران هم په دې نه پوهیږي باید دقیق باید یو سترګې متخصص وي چې سم وګوري پس هغه چې وکتل هغه پیشرفته وسایل سره بیا هغه تصمیم نیسي چې کوم دوا دغه مرسته ضرورت ده.
ډاکټر سره مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې که یو متخصص ډاکټر ناروغ کس ته د عینکو توصیه کوي، زیات کسان عینکې نه کاروي په دې خاطر چې ممکن په ځینو کلیوالي سیمو کې ډول ډول خبرې خلک ورته وکړي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغو کسانو ته ستاسو توصیه څه ده؟
خو عینکې دوه برخې لري. یو یې دا ده چې محافظتي عینکې ده چې موږ تاسو خاورو دود لمر او د شیانو لپاره کاروو، یا وظیفه لرو کوم کار لرو چې په سترګې کوم شی هغه لار نشي، هغه عینکې ده چې موږ تاسو استفاده کوو. او بل داسې عینکې ده چې نمبر والا عینکې ده چې ضرورت له وجه موږ تاسو هغه عینکې استعمالوو. مثلا څوک چې نظر کم ده هغه مجبور ده چې باید عینکې وایخي چې هر شی صحیح وویني. که دا عینکې په سترګې ونه لري کیدای شي چې دا په تکلیف یا خپل کار سم انجام ونه کړي. او مهم ځینې وخت چې مثلا ماشومان ده مخکې د اوه کلنۍ دوی عینکې ته سترګې ضعیفه ده، عینکې ته ضرورت لري. که دوی عینکې ونه اخلي نو هغه ماشوم نه وایي چې زما نظر کم ده، نه دا باید عینکې باید تل په سر واخلي. که نه یو حالت ده په سترګې چې موږ او تاسو ورته تنبلي سترګې وایو، یعنی نظر سم صحیح نشونما نه کوي چې هغه پس له اوه کلنۍ دومره خاص تداوی هم نه لري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. عبیدالله احمد زی، تاسو ته راځو. په کومو مواردو کې عملیاتو ته اړتیا پیښیږي د سترګو د کترکت د لرې کولو لپاره؟
په ټوله کې باید دا ووایو چې د سترګو یوازینی تکلیف چې دوایی تداوی نه لري هغه د سترګو عمده پرده یا بیمروارید یا کترکت ده. د طبابت له نظره او د موږ د مسلک له نظره یوازینی مشکل د سترګو چې د دوا په واسطه د حل لاره نه لري همدا کترکت ده. یعنې تر اوسه پورې داسې دوا نشته چې مریض ته تجویز شي. ما مخکې تاسو ته وویل چې دا یو طبیعي ارګان ده، یو طبیعي ساختمان یا یو عضوه یا یوه برخه د سترګو ده چې شفاف ساختمان لري او وظیفه یې د نور فوکس کول یا په شبکې باندې او نور ته اجازه ورکوي چې د سترګو داخل ته ورشي. نو چې دا کله سپینوالی پیدا کوي، د دې سپینوالی د دوا په واسطه باندې داسې دوام نشته او امکانات یې نشته چې دا په دوا باندې پاک شي. دا چې په هره مرحله کې تشخیص شي دې تداوی جراحي ده، یعنی دا پرده د سترګو د جراحي عملیات په واسطې باندې لري کېږي او دې په یواز باندې بېرته موږ مصنوعي لینز ورته ځای په ځای کوم، خپل کوم ځای کې چې دا طبیعي لینز ځای په ځای و.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ولي نادر په کلیوالو سیمو کې زیات کسان ډول ډول رانجه کاروي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا سترګو ته ګټه کوي نه کوي؟
رانجه خو ځینې خلک استعمالوي، ولی هغه هم باید کوشش وکړو چې دا رانجه چې استعمالوي هغه باید پاک وي. ځینې خلک داده چې دا څه ناپاک ده او دا سم هغه نه کوي، افضل صحه مراعت نه کوي. مثلا یو ناپاک ده، یو دې له وجه باید هغه پاک وي. کوم ځای چې دوی استعمالوي هغه ځای باید پاک وي. او دا یو. او بل په یو رانجه هغه یو چوبک چې د پسترګې استعمالوي نو ټول خلک دغه نه باید استعمال نه کړي، ځکه چې یو څوک کېدای شي چې یو سترګې یو تکلیف ولري، کېدای شي هماغه له وجه دا میکروب یا دا مرض په بل سترګې ته استعمال هغه انتقال کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب احمد زی. زیات کسان نن سبا خصوصا ماشومان، د نوي نسل ماشومان ټلیفون ته زیات ګوري یا هم د چا خبره زیات وخت د سکرین په وړاندې تیروي، په دې خاطر چې د دې سترګو ته زیان ونه رسیږي. مایند او پلرونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې د ماشومانو د سترګو د خوندیتوب لپاره دوی کوم ټیکري آیات کړي؟
نو طبیعي خبره ده چې هر سکرین کې وي، کله موبایل سکرین وي، کله کمپیوټر سکرین وي، کله تلویزیون سکرین وي، دا خامخا طبیعي خبره ده چې ځینې وړانګې لري. نو دا وړانګې که داسې متواتر ډول باندې موږ نن سبا ماشومان ګورو په خپل شاوخوا ته خپل په کورونو کې چې په ساعتونو باندې په ټلیفون باندې مصروف وي، موږ والدینو ته دا توصیه ده چې تر نهایي حد پورې کوشش وکړي چې ماشومان کنټرول کړي. او زیات استفاده یې ضرر لري طبیعي خبره ده، یا خو ذهناً ماشوم له درسونو لرې پاتې کېږي، له نورو زیاتې توجه ډېر موبایل خواته کېږي، دا یو منفي پاینټ ده. او بل منفي پاینټ دا مخکې ما وویل چې خامخا تمام سکرینونه چې دي وړانګې خپل، دا هم په خپل نوبت سره تاوان لري. نو ما توصیه والدین ته دا چې ډېر باید محدود شي.
بلې ډاکټر صاحب، همدغسې وضعیت کې ماشوم ډېر دقت کوي سکرین ته چې سترګې نه راپوي، د سترګو د راپولو د ګټو په اړه که یو څه ووایست؟ چې
مننه، دا مو ډېر ښه پوښتنه وکړه، ځکه موږ بیا موا خبرې ته راګرځو. که چېرې موږ عمیق مطالعه کوو، عمیق کمپیوټر شاته څو ساعته کینو،
نو طبي ډول باندې یا د خپل د انسان طبي شکل باندې وونه تر لاس واره پوری په یو دقیقه کې سترګ خپل وازه باندې کیږي یا سترګ کو حل کیږي وونه تر لاس واره دا طبيعي ده. نو کله موږ ډیر دقیق انیق مطالعه کوو کمپیوټر شاته یا د ګیم کې مصروف کیږو دغه عملیه چې دا شاته ولویږي موږ بل اوخه ټول معلومات په حق لایلی چې د سترګو نه اوخه جری کیږي د اوخه ډیر حياتي وزور د سترګو د حيات لپاره د سترګو د شې د ساتلو لپاره اوخه اکسیجن سترګو قرنی ته ورکوي مزره مواد نه پریږدي چې سترګو داخلي ساختمانونو ته نفوذ وکړي او بل سترګا لمده ساتي او ساده استناده د سترګو د ډاکټرانو ترمنځ مې سترګې د ماهي خاصیت لري همیشه باید مکتوب وي.
روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام ته اوریدونکو غواړی است نن د سترګو پر مسایلو خبرې کوو. اوریدونکو پلان کې د دوی تبرزو مېرمنو کې ازادي رادیو ده ساس आवाज اورو
نو ساس دایمي ام کار ساس دایمي اوریدونکو په شتون نه جوړ ځان یو خدای دې چې د خلو سترګو پزو غوژونه یا سترګې د دوه رګونو سره یو دي. نو کچيري په خلو کې عمرس پیدا کیږي یا په پزه کې عمرس پیدا کیږي یا په غوږو کې عمرس پیدا کیږي آیا دغه هم سترګو ته صدمه رسولای شي؟ دغه مرزونه وستر د سترګو پر موثریت باندې سترګو ته صدمه رسولای شي کنه؟ او بل پښتنه مې دا ده زه خپل نابینا یم زه چې ارزه تلله یم ډاکټران ما ته وایي چې دا نابینا سترګې چې دي ما درزادي دا د اپریشن ګران دی. نو ما ورته دا ولي ګران دی؟ دوی راته وویل چې د دې نابینایي د مادرزادي سترګې انسان چې په مادرزادي سترګو باندې اخته وي په مادرزادي نابینایي باندې یعنی د دې سترګو رګونه مړ دي. نو زه وایم چې د دې سترګو رګونه مړ دي دا زموږ سترګو ته چې یو شی ولویږي یا کله یو احساس د ژړا راته ودرېږي انسان دی خپل په عمر کې هم خاندي هم ژاړي نو دغه زموږ سترګې ته چې یو شی ولویږي درد کوي او کله چې بیا احساس د ژړا کوي اوښکې ترازي نو کله دې سترګو رګونه مړې دا درد ولي کوي مطلب
ډېر منه پښتون صاحب تاسو رادیو ورېدلې سې ک یا ک رادیو نه سې ورېدلې خپل جواب د ټلیفون د لارې ووري ټلیفون به موږ نه قطع کوو
بس زه په لین کې
اوکې ډاکټر صاحب ولې نادر په پایل کې تاسو تر زوم چې نوریدونکو پښتنه وکړه چې د خلو پزې سترګې غوژنو ترمنځ دغه رابطې باندې کې یو برخه باندې یو سستون درځي یا غیزمنه کیږي په نور برخه باندې هم تاثیر لري.
دا یو خبره ده چې دا زایونه نګدې په هم کې ده نږدې د پمایش کې کیدای شي چې یو تکلیف پیدا شي د نور زایم سترګې مثلا پزې کې یو تکلیف پیدا کیږي کیدای شي سترګې یو حساسیت پیدا کی او په غوږ کې لږ مشکل پیدا شي کیدای شي په سترګې درد پیدا شي یا په سترګې مشکل پیدا شي د شاوخه د سترګې دردونه پیدا شي ځکه چې د اعصاب چې د خواته راځي په هم نږدې ده کیدای شي چې مثلا موږ تریجمینال یا پنځم اعصاب ورته وایي چې د غوږ تم راځي سترګې تم راځي او دا شاوخوا د سترګې د خوځ ځایونه هم راځي کیدای شي چې یو درد یو تکلیف کیدای شي د غوږونو هم درد پیدا شي. ماشومان چې پیدا کیږي په اول وار کې باید سترګې ډاکټر ته ورسي چې دا مونږ تاسو ګورو چې دا سترګې اوس صحیح ده کنه ده ځکه چې جنسیتي مشکلونه یا اولادي مشکلاتونه یا وراثتي مشکلونه کیدای شي زیات د ماشوم په سترګې وي او دا اول وار کې تداوی ورده ولی دا چې ورو ورو مخکې ځي دا تداوی نه کیږي او دا چې لکه پښتون غوندي پښتون سره غوندي دا څه مشکلات ورسره پاتې کیږي.
ډېر مننه په دې هله چې قاری پښتون هم ستاسو خبرې اوریدلې.
تشکر.
مننه ستاسو تماس نه نبیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې روختیا د ژوند شمنی پروګرام ته غوږی استنن د سترګو پر مسایلو خبرې کوو. ډاکټر صاحب احمد زای د سترګو د شخ خوندیتوب لپاره کوم خواړه تاسو غوړه غنی یا د کوم موادو زیات کارول ضروری دی په ژوند کې؟
کوم غذایی مواد یا غذایی خوړلو مواد نیوی چې موږ استعمالو د ویتامین ای منبع ولري په ساده موږ تاسو ګان افغانستان کې ډېر لاسرسی ورته کیږي تازه سابه دي ترکاري باب دي ګازرې ماشاءالله ښه پریمانه لرو موږ په وطن کې د هغې خام استفاده پوخ استفاده یې د ګازرو اوبه نه ډېر غټ ښه منډې دي ویټامین ای ده سترګو دپاره.
ډیر مننه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو واورید. نن مو د سترګو پر مسایلو خبري وکړې. تر ډیر مو د سترګو د کتراک یا پردی پر مسله بحث وکړ. د پروګرام لمیلمنو د سترګو ټرینر متخصص ډاکټر ولی نادر، د غراز د سترګو ناروغیو او جراحي ټرینر متخصص ډاکټر عبید الله احمد زید وړو څخه مننه. لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ راووهه.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 2000 او 15 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.